سلام نو وخت مبخیر خرغلاست د مهال خبرونو ته د امریکا د ولسمشری مرستیال او د ولسمشری لپاره کاندید کامل هرس د جمهوریت پالو پر کاندیدانو په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ له طالبانو سره د دوه د موافقه لقبل انتقاد وکړه و غي تر ټولو کمزوري موافقه وبلله. میرمن هرس بیکل ترامپ سره په لمړنۍ تلویزیونی مناظره کې برخه واخیست او دوړو دی بل پر پالیسی سخت نه وکړي نیوکه وکړي. میرمن هرس ویل چې د ترامپ اداري هغه مهال د خبرې له یوې تروریستي ډلې طالبانو سره مستقیمه خبرې پیل کړې چې په پایله کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابر شوه. د طالبانو متحده ایالاتو ترمنځ موافقه د 2020 کال د فبروري په 9مه لاسلیک شوه. نن پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د ولسمې تروریستي بریدونو د 23مه کلیزه د ولړ مراسمو په ترڅ کې نمانځل کیږي. په مراسمو کې چې نن سهار په نیویورک کې د سوداګرۍ د نړیدلو دوه لوړ پوړو ودانۍ په ځای کې جوړ شي وو، د امریکا ولسمشر جو بایدن او مرستیال کاملا هاریس او نورو چارواکو مشرانو منجمله د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د جمهوریت پال کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ هم ګډون کړی وو. د القاعده لخوا په دغه تروریستي برید کې نږدې 3000 کسان وژل شوي وو. له دغه برید وروسته متحده ایالاتونو د القاعده د هغه مهال د مشر اسامه بن لادن د وژلو او د دې شبکې د ځپلو لپاره د تروریزم پر وړاندې نړیواله جګړه پیل کړې چې افغانستان یې په اصلي محور کې وو. د عراق امنیتي چارواکي وایي تیر شپه د بغداد هوایي ډګر ته نږدې هغه سیمه په یوه چاودنه کې پنهښه شوې ده چې د امریکایي ځواکونو پوځي اډه پکې ده. د پیښې عراق ته د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د سفر په درشل کې شوې ده. د عراق امنیتي ځواکونو رسنۍ دفتر په یوه بیان کې ویلي دي چې دا چاودنه د شپې په شاخوي ولس وجو د هوایي ډګر په هغه ساحه کې واورېدل شو چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف سلاکاران کار ترې اخلي. بیان زیاتوي چې عراق امنیتي ځواکونو ونه شکر لای د چاودنې څرنګوالی معلوم کړو. هیڅ وډلې هم د هغه مسؤلیت نه ده منلای. د دې چاودنې د تلفات په اړه سندسي معلومات نشته او امریکایي چارواکو هم تفسیره نه ده پرې کړې. په عراق کې د ایران پلوي وسلوال له تیرو ولسمشرې سي بیا بیا د امریکایي ځواکونو پر اډو حمله کړې دي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو ده
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلامونه. د نن ورځې مایکروفون ستاسو خبرونه کې زه فرشته سحاق د طاهر روشان په تخنیکی همکاري درته هرکلی کوم. نن څخه پوره درویش کال مخکې د 2020 کال د سپتمبر 11مه د امریکا متحده ایالاتونو د څو خنړیو حمله په صحنه بدل شوې و. نن په امریکا کې د 2020 کال د سپتمبر 11مه تروریستي بریدونو درویشتمه کلیزه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لمانځل کیږي. په هغو مراسمو کې چې نن سهار په نیویارک کې د سوداګرۍ د نړیدلو دوه لړ پوړو ودانیو په ځای کې جوړ شوې و، د امریکا ولسمشر جو بایدن او مرستیالې کاملا هاریس او نورو چارواکو مشرانو او پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ هم ګډون کړی وو. د القاعده لخوا په دغه تروریستي برید کې نږدې 3000 کسان وژل شوي وو. امریکا او بریتانیا په ګډه د 2020 کال د اکتوبر په 8مه نیټه افغانستان باندې بیرته برید وکړ او له دې سره افغانستان کې تر ټولو اوږده جګړه پیل شوه. خو د شل کال وروسته د امریکا متحده ایالات او نړیوال ائتلافي ځواکونه بیا له افغانستان ووتل او بالاخره جمهوریت ړنګ شو او طالبانو بیا افغانستان واک ترلاسه کړ. هغه وتل چې ناورین بلل کیږي د افغانانو د تیرو شلو کلونو ټول ارزښتونه یې له منځه ویوړل. په دې هکله نن مایکروفون استاسو خبرونه مترخیږي چې د سپتمبر په 11مه څه پیښه وشوه. په دې هکله به ستاسو نظریات هم راواخلو، ستاسو خاطرې به هم راواخلو او موږ سره په خبرونه کې پخوانی ډیپلومات او سیاسي کارپوه ښاغلی امیر ګران راسره دی. هغې نه به هم د دې ورځې په اړه معلومات راواخلو او پوښتنې به وکړو. که تاسو هم پوښتنې لرئ کولی شي موږ ته زنګ وخی، مایکروفون ستاسو په خدمت کې دی. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 00 2 0 2 0 1 0 4 0 1 5 0 1. زمونګه بل شمیره ده 00 2 0 2 0 1 0 4 0 1 5 0 1. په دې شمیرو تاسو کولای شئ موږ ته زنګ وکړئ او موږ سره اړیکه ونیسئ. فکر کوم ګران صاحب په خبرونه کې را سره وصل دی. ګران صاحب خبرونه ته خره غلې.
ډېر مننه کوم فرشته جان، اجازه راکړئ تاسو ته د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته او همدارنګه هغه څوک چې دا رادیو اوري هغه ته سلامونه او نیک هیلي ورسوم. مننه کوم چې ماته مو بلنه راکړې.
مننه ګران صاحب، تاسو نه مننه چې په خبرونه کې مو مونږ ته وخت راکړل او دلته را سره وصل یاستي. ګران صاحب، د خبرونه په شروع کې کا اوریدونکو ته د سپتمبر د 11مې په اړه یو څه معلومات ورکړی. د سپتمبر په 11مه څه پیښه وشوه؟ د بشري او انساني اړخه تاسو دغه پیښه څنګه ارزوئ؟
د سپتمبر 11مه چې په 2001 کال کې دغه حادثه په نیویارک کې رامنځته شوه، دغه واقعا په امریکا کې او په ټوله نړۍ کې یو داسې پیښه وه چې امریکا په تاریخ کې، لکه په جاپان کې یا د جاپان له خوا د پرل هاربر په بندر باندې هلته حمله شوي وه، امریکایان دغه پیښه دغسې یوه تاریخي حادثه تلقي کوي. د سپتمبر 11 یا 9/11 چې ډیره مشهوره ده، په دغه حادثه کې تاسو ته معلومه ده چې 19 کسان چې هغه ټول عرب ول، او د هغوی مثلا په دغه 19 نفرو کې 15 نفره یې په امریکن ایرلاینز او 15 نفره یې په یونایټیډ ایرلاینز، او بیا 15 نفره هم په امریکن ایرلاینز او 4 نفره په یونایټیډ ایرلاینز، چې دا مختلف پروازونه ول، او دا پروازونه په امریکا کې له پنسلوانیا څخه البته روان ول. بیا دغه پیلوټان یا چې مثلا یو یې محمد عطا مصری ولو، او 15 نفره یې د عربستان تباول، 2 نفره یې د متحده عربي اماراتو، او همداسې یو نفر یې لبناني ولو. دغه تیارو ته ورننوتي ول، او دغه تیاري بیا وتښتولې. دوه تیاري هغه بیا په نیویارک کې، لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله، هلته د نړیوال تجارتي مرکز چې هغه دوه جګ برجونه ول، له هغوی سره یې تیاری وجنګولې. البته په یوه داسې مختلفه زماني فاصله کې دا تیاری سره وجنګولې. د دغو د تلفاتو په هکله باندې داسې ما چې راپورونه لوستي دي، مثلا د رویټرز اخبار راپور ورکړی و چې د دغو تلفات 2900 واو، یا چې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې نږدې 3000 نفر تلف شوي دي، او دغه ټول عادي شاریان ول، یا او همدارنګه 25000 د دغو حوادثو په نتیجه کې زخمیان شوي ول. دغه دوه تیاری په نیویارک کې له دغه تجارتي نړیوال مرکز سره تصادم یې ورکړ، یا انتحاري حملې وې، تروریستي حملې، او یوه تیاری په پنټاګون کې هغلته هم منفجر کړی ول. بله تیاره هم غوښتل یې چې هغه باید هغو ته ولاړه شي، واشنگتن ڈی سی ته ولاړ شي، او هلته د امریکا د کانګریس یا ودانۍ سره هغې ته ټکر ورکړي. ولې هغه بیا د لارې په اوږدو کې را وپرځول شوه، او هغې ته یې سقوط وکړ. د دغې حادثې په هکله باندې ډېر کتابونه نوشتل شوي دي، دغسې میډیا دلایزو رسنیو، او همدغسې د خواله یا سوشل رسنیو په دغه باندې ډېری تفصیلې کړي دي.
مننه ګران صاحب، مننه له معلوماتو نم چې موږ سره شریک کړل. ګران صاحب، تاسو د دې خبرې ته اشاره وکړه چې په دې کې دغه نږدې 3000 کسان چې مړه شول، دا ټول عادي کسان ول، عادي وګړي ول، نو دغه پیخه د بشری او انساني اړخه تاسو څنګه ارزوئ؟ په دې کې دغه وجل شوی کسان ټول ملکی کسان ول، نه پکې سیاسي و، نه پکې داسې کسان ول چې دوی په فوزي چارو کې لاسرسی درلود، دا ټول ملکی او عادي خلک ول، نو دا یو بشری ناورین نه و؟
دا ډیره دقیقه ده، ځکه چې اول خدا د دې حادثې په تړاو باندې مختلف نظرونه دي. مثلا دیتا باید وایو چې ما یو وخت تورنتو سن اخبار لوسته یو په هغه کې یو دغه اخبار لیکونکی اریک مارګولیس نمیږي هغه یو مقاله نوشته کړې وه او لیکلي ول چې حقیقت د جګړې لومړنی قرباني ده اوس دلته حقیقت نه دی معلوم چې دا حادثه ولې رامنځته شوه خو دا څوک چې په کې مړه شوي دي یا مثلا وروسته له هغه نه یو نفر چې هغه د فرانسې د مراکشی ولو هغه نیول شوی ولو او مخکې له دغې حادثې څخه نیول شوی و هغه دغه اعتراف کړی ولو هغه ویلي و چې په دغه حادثه باندې زه افتخار کوم او داسې هم ویلي و چې کیدای شي هره ورځ 9/11 په شان باندې وي او بیا وروسته له هغه دغه په اعدام باندې محکوم شو خو بیا وکیلانو یې ادعا وکړه چې دا خپل روحي تمرکز نه لري او باید دا په ابد عمر باندې محکوم شي دغه دغه اعترافات دي بل دا دی چې د دغې حادثې په هکله داسې وویل کېږي مثلا د فرانسې یو لیکوال دی هغه یو کتاب لیکلی ده په نوم د لوی درواغ هغه هم دې ته اشاره کړې دی او له بلې خوا او هغه وایي چې دا یوه ډرامه وله بل دا دی چې دا حادثه خو رښتیا هم ډېر یو لوی ناورین ولو هلته هم ډېر بېګناه خلک چې هلته په دغه دوو بلجونو کې چې هغه تجارتي نړیوال مرکز ولي په هغوی کې کار کولو یا په پینټاګون کې هغه څوک چې وله همدارنګه بیا دغسې نور په دغه تیارو کې چې کوم مسافر ول دا خو څلور تیاري ولې په دغه څلورو تیارو کې تجارتي تیاري ولې او مسافر وونکي تیاري بلل کېدلې په دغو کې دغه تلفات چې رامنځته شوي دا واقعا هم غیر انساني عمل ده یو تروریستي پیشه وله ولې متاسفانه چې دلته وروسته له دغې پیښې څخه بیا امریکا په افغانستان باندې حمله وکړه
ګران صاحب دې موضوع ته به راسو د معلوماتو نه مننه دې موضوع ته به بیرته راوګرځو په دې تلیفون په لیکه موږ سره اوس زمونږ کوم اوریدونکی دی هغه به راواخلو د هغې پوښتنه یا د هغې نظر به هم راواخلو بیا به تاسو ته راوګرځو سلامونه خپل ځان معرفي کوي له کوم ځینم تماس نیولی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ما نیغرا ولایت سره اړیکې نیولې ده او ګران صاحب تاسو د محترم اوریدونکو څخه سلام وایم وعلیکم السلام
مونږ نن د سپتمبر پر 11 خبرې کوو د مایکروفون ستاسو خبرونه ده د سپتمبر 11 دغه پیښې په اړه که تاسو کومه خاطره لرئ په دې ورځ تاسو چیرته وایي کومه خاطره د دې ورځې لرئ او یا هم که کومه پوښتنه د دې پیښې په اړه لرئ ګران صاحب په خبرونه کې شته هغه به ځواب درکړي
یار خاطره امریکا کې چې دا پیښه وشله کنه خاطره خو ولاته خاطره ده چې امریکا کې شوې ده موږ هم لته افغانستان کې وو هغه وخت د ریور کوټ او دا پیښه چې وشله او د پیښه کې دا ګران صاحب خبرې وکړل لکه چې کوم افغانان هم کې شهید شي او بل نو میګه څه پوره معلومات تل لر منو مال دې دغه نه
مننه مننه بس تاسو کولای شئ خبرونه واوري ګران صاحب بم تاسو ته معلومات ترکی دي خبرونه کې د وریدونکو نظریات هم شته د ډیره مننه له تماس نمو موږ سره یو بل وریدونکو هم په لیکه کې د یغه بم راوخلو سلامونه خپل ځان معرفي کوي کم زینم تماس نیولای زما غوړی سلامونه فکر کوم زمونږ وریدونکو تخنیکی ستونزه را مخته شو او د غیړی کا پرې شو بیرته ورزو ګران سپتا سو باز مونږ غاوري د دې پیخه پاړه ډيري افغانان معلومات نه لري دا خدای چې دا موضوع مونږ پلمونی ولا او په همدې موضوع مونږ وغږی په دې خبرونه کې او دوی به معلومات هم تر لاسه کړي ګران سپ رازو هغه وخت چې الته په افغانستان کې په دې وخت کې په 2021 کال په د سپتمبر په 11 د افغانستان په خاو که پخوانی طالبان یا پخوانی دوره و د طالبانو تاسو څنګه ارزوئ چې په دې پیخه کې د افغانستان پخوانی حکومت یا د طالبانو هغه پخوانی حکومت د غوښ څومره لاس و په دې پیخه کې
زما د معلوماتو لمخې اول خو دغه کوم ځوان چې له ننګرهار څخه ټلیفون کړی ولو او هغه داسې وویل چې ګویا افغانان هم پکې شهیدان شوي وو، دغه ما نه دي ویلي. او ضمناً په دغه حادثه کې سي 9/11 یادیږي او په نیویارک کې رامنځته شوله، په دغه کې یو افغان هم نه و شهید شوی او نه تلفات ورته اوښتي دي. په هغه وخت کې تاسو ته معلومه ده چې له 1996 تر 2001 کال پورې په افغانستان کې د طالبانو همدغه واکمني، لکه چې اوس له 15 اگست 2021 کال څخه تر اوسه پورې مسلطه ده، او دغه واکمني هم په داخل کې غیر مشروع نظام ده یا ډیفیکټو واکمني ده، او هم د نړیوالو لخوا دغه په رسمیت باندې نه دی پیژندل شوي. په هغه وخت کې هم طالبان مسلط ول، او په هغه کې په دې کې شک نشته چې د القاعده سازمان چې هغه یو تروریستي سازمان دی، تروریستي ډله دی، او اسامه بن لادن او الزواهری مشري کوله، دغه هم ډېر په دغه سیمه کې ول، په افغانستان کې ول. او بیا وروسته لغنه دغه حادثه چې رامنځته شوه، یعنی په نیویارک کې همدغه د سپتمبر 11 پیښه وسوله، په دغه وخت کې بیا د امریکا د هغه وخت جمهور رئیس جورج ډبلیو بوش چې نومېدو، هغه القاعده متهمه کړه، او دغه څوک چې 19 عرب ول، دغه څلور تیاری تښتولي ولې، او په نیویارک کې همداسې په پنټاګون کې یې حملې وکړلې، یا له دغه برجونو سره یې ټکر ورکړ، او تلفات یې د 3000 په شاوخوا کې رامنځته کړل. دغه اشاره یې وکوله چې په دغه کې د القاعدي سازمان ملوث دی، او اسامه بن لادن موږ ته باید وسپارل شي، او همدارنګه القاعده باید وټکول شي، ځکه دا یو ترهګره ډله ده. هغه وخت کې اسامه بن لادن د افغانستان او پاکستان ترمنځ دی خو وی خو سفرونه درلودل، په داسې حال کې چې بیا وروسته دغه په 2001 کال کې په 1 اکتوبر باندې امریکا په افغانستان باندې حمله وکړه، چې دا حمله اوس د دوی میډیا، یعنی د امریکا میډیا یا ماس میډیا چې ورته وایي، دوی هم په دغه باندې اعتراف کوي چې ګویا دا حمله باید په افغانستان باندې نه وای شوی، ځکه اسامه بن لادن په افغانستان کې نه و.
ګران صاحب، دې موضوع ته بیرته راګرځو، په دې اړه مونږه پوښتنه لرو درنه. یو اوریدونکی را سره دی په دې ټلیفون په لیکه غبره واخلو، بیا به تاسو ته وګرځو. سلامونه، خپل نوم را ته وایي او د کوم ځای نه ماړی کني ولې ده؟
زابل ولایت شمال زول اسوالی حاجی باز محمد خبره کوم.
باز محمد صاحب، تاسو کومه پوښتنه لرئ قدرمن میلمانه، او یا کوم نظر لرئ، او یا خاطره د دغه ورځ پاکله د سپتمبر په 11 چیرته وای څه مو کول، او دغه په دغه ورځ تاسو څه خاطرې تر لرئ کرا سره شریک کړئ؟
مننه. خیر یا خوري، اول به تاسو بیا سو ملمنه سلامونه نیکېلې وای. اصل سلام هغه څنګه خو موږ د لې په افغانستان کې وو، چې دا د سپتمبر دی ولې سمې پیښه وسته، بیا امیر المؤمنین بل محمد مر مجاهد خو څنګه خیالان ورته خیال دې د شهادت قبول شي، چې موږ سامه لمر سره په افغانستان کې، خو موږ د لې په افغانستان کې مخمیه ته راکوو شریر مکمل د لې ورسره کوو. نو بیا ودی یو د بمبارونو شروع کړه، د باندې بمباري شروع کړه، په باندې را کوڅه کو، نو د خدیر به ګنا انسان په شهادت ورسېدو. نو خو دې وساماتي وای هغه هغه په پاکستان کې په پرتابات به شهادت ورسوي. نو په هغه ټیم کې دا د بشر مخکوت چیرې و چې د بشر ناري من وې، نو وستا سیمه الماء ورته د ډیر بشری ناورین وې، په دغه بشرین اورین باندې افغانان په قاتل رسول بمباری په کولې پاره تین کې د مسلمان او غنیان راستره چنار ودوي، چې د دروزر او امریکایانو نارې او د تلکیږي، او دلته په لکاو انسانانه په شهادت ورته ورته لکاو وړاندې کړو، په لکاو ماجر خو په لکاو در په در کو د دغه 5 چن نه خورتنن د دروزر نوم یادېږي، او د لکاو افغانان نوم نه یادېږي. نو د ملګرانو سمې دا پښتنه د پردغه باندې ته ولي او دغه نه کوي راپور نه جوړوي او نظر نه پر ورکوي چې افغانان څونه شي دان پر افغانان څونه در په دار رسو او بیا خو د اسامه او په دغه کې تک شهید شي په پاکستان کې په پاکستان باندې د څه دی یو اقدام نه کوي نو دا خو خانه یو کمزورې واد وبالي هغه
مو سره یو بل اوریدونکې هم دغه نظر بم را واخلو سلامونه خپل نوم را ته ویل کوم زینه مواډی کني ولده
وعلیکم السلام خورجانې سلام تاسو ته ملمته اوریدونکو ته نبی الله زابلې د زابل لارغنداب نه لتاسو سره په لومړي ځل خبرونه کې راغلم
خره غلاست زابلې سپ تاسو د سپتمبر په 11 مکه ته ویل لري په دې خبرونه کې مایکروفون تاسو په خدمت کې دی مهرباني وکړي تاسو مونږه راغلاري زابلای سپ فکر کوم اړیکه قطع شوله خو خیر اوریدونکو به بیا هم را واخلو ورزو خپل قدرمن میلمه ته ګران صاحب ته ګران صاحب مونږه مخکې دا خبره وکړه چې کله چې امریکایانو په افغانستان باندې په هغه وخت کې د ترهګرو پر وړاندې د مبارزې په نوم حمله وکړه نو دغه درویش کال وړاندې د نړۍ قدرتونه دغه هیوادونه راټول شول او په افغانستان باندې حمله وکړه د دې تر شا یې رښتیا خبره هم دا و چې دلته دوی غوښتل ترهګریزه ډلې راوڅېړي هغه پیدا کړي او نور خبرې هم وې د پردې تر شا
زما نظر دا دی چې دغه باید له دوو زاویو څخه دا موضوع وڅېړل شي او هغه دا دی چې اول خو دا دی چې همدغه په نیویارک کې چې کومه پیښه رامنځته شوه د دغه غړي چې دا 19 نفره یادیږي عرب ول او دا دی القاعدی په سازمان پورې تړلي ول او بیا دغه پیشه هم یو غیر انساني پیشه وه هغه تشاوک ووژل شو هغه هم عادي شاریان وو نو دا سي تراګر پیشه یا ترولستي پیشه باید رامسته شوی نه وای دغه هم د غندنو ورده او بل هغه څه چې په افغانستان کې په دغه ګول شيزو کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف هم بے ګناه انسانان او جرګو باندې په ودونو باندې په نورو ځایو باندې بمباری وکولې یا بې ګناه خلک وژل شوی دي هغه هم د غندنې ور دي او هغه موږ غندو او هغه هم د بشري حقوقو څخه یو تجاوز ګڼل کیږي دغه بل خبره دا ده چې په هغه وخت کې په 2001 کال کې اسامه بن لادن په داخل د افغانستان کې وو امریکا هغه متهم وګڼل د القاعده سازمان او لا افغانستان څخه په هغه وخت کې چې مولا محمد عمر یې پر اس کې وو هغه په قندار کې وو او دغه مولا عبد السلام زئیب هم په هغه خپل یو رساله کې لیکلی دی چې د ګوانتنامو د انزور په نامه یادیږي دا اسامه بن لادن یې له دوی څخه وغوښت چې دا یو مجرم ګڼل شوی دا موږ ته وسپاري خو هغه تنو دا د افغاني دود لمخې طالبانو هم اسامه بن لادن ورنکړ دوی ته او بیا ورسته لغنې په افغانستان باندې په 1 د اکتوبر باندې حمله وکولې چې دغه حمله هم متاسفانه دغه سی ویل کیږي چې د امریکا په دغه سیمه کې چې دغه سیمه د جیوپولیټیک نظر ډیره مهمه سیمه ده او دغه منځنۍ آسیا چې په افغانستان او همدارنګ جنوبي آسیا دا دوی لپاره د اهمیت وړ یا د جیوستراتیژیکي اهدافو یا د اقتصادي اهدافو لپاره د اهمیت وړ یو جغرافیه ده په دغه کې ګوریا یو سل کال په مخ کې یا څه باندې سل کال په مخ کې هم د انګلستان د جیوپولیټیک پلان یې پالو هالفورد میکندر هغه ویلی و چې د منځنۍ آسیا هیوادونه او دغه سیمه هغه سیمه دي چې دلته به د نړۍ هوایی او ځمکني وسلوال پوځونه سره مخامخ کیږي او هر څوک چې په دغه سیمه باندې تسلط ولري هغه به په ټوله دنیا پاچایی کوي یا حاکمیت بلري دغه ډېر ملزک هم دغه دوه لسیزې چې جګړه وسوه یا لغنه مخکې تاسو ته معلومه ده جنگ جګړې ولي دا د دې لپاره وي یا په 1940 کې سیاغه جګړه د افغانانو او د انګریزي ښکلاګرو ترمنځ پیل شوه او وروسته لغنه د ګریډ کې لوبه شروع شوه دغه د دې لپاره وه چې مثلا انګریزان غوښتل چې مخ په شمال باندې دی فارورډ پالیسی په چوکاټ کې راشي او هغه اینټ پېښور پورې راورسېدل، او روسانو غوښتل تجاري روسیې چې هغه په جنوب باندې راشي او دغه مرکزي آسیا بخارا او سمرقند دغه سیمې ونیسي او تر خپل تسلط لاندې یا سیاسي نفوذ لاندې راولي. هغه ولو چې دلته ګریټ ګیم د دوی په منځ کې یا لویه لوبه شروع شوله او بیا وروسته لږه افغانستان متاسفانه خپلې سیمې هم له لاسه ورکړې چې هغه له امونه تر اباسینه پورې یا تر اټک پورې یا دیجی یا مارګله پورې دا خو زموږ تاریخي سیمې دي او دا موږ له لاسه ورکړې دي او افغانستان تلوسه پوری دغه د ډیورنډ تعاملي کرښه هم پر رسمیت باندې نه دی پیژندل.
ډیره مننه، ډیره مننه ګران صاحب.
فرشته جانې چې دلته دغه یو بل زاویه دا د سی امریکا یا ځینې نورو لویو قدرتونو هم په دغه سیمه کې آداب درلودل، ولې دغه د القاعده موجودیت په داخل د افغانستان کې هم دغه موږ ته یو بلا وګرځېدله. د افغانستان موقعیت داسې دی، هغه په پښتو کې یوه لنډۍ ده، وایي د خپل شایست را پورې ورسو لکه قاتل په بدرګه ځان تېروم. اوس اسامه یې باید ورکړی وای، او بل دا دی چې امریکا هم چې په افغانستان حمله وکړه زه فکر کوم دغه یو عادلانه جګړه نه وله، دا ځکه چې
ګران صاحب د جګړې په پایله به خبرې وکړو دا چې په افغانستان باندې د دې جګړې ناوړې اغیزې څه وې په دې به اکله به سره خبرې وکړو. هغه زابلای صاحب مخکې د واتساپ لیکه موږ سره تماس نیولی و قطع شو، اوس بیرته فکر کوم موږ سره وصل دی، هغې ته به ورشو د هغې سوال به راواخلو. زابلای صاحب که زما غږ اورې خپل پوښتنه یا خپل نظر راته ووایي، مایکروفون ستاسو په خدمت کې دی، مهرباني وکړئ.
ډیر مننه کوم، بیا هم تاسو میلمه ته سلام. ډیر مننه کوم میلمه نه میلاند پښتنه دا چې ټلیفون لیکم نه دیونه کې. ګران صاحب، آیا تاسو څه فکر کوئ د سپتمبر له 11 متر نن یعنی د 20 کال مخکې بیا تر 3 کال مخکې پورې شي تر څو امریکایان له افغانستانه بهر وځي، تر هغه ورځې پوری د 10 کال سې دلته پاتې شي، او آیا افغانانو ډیر تلفات ولیدو ځاني مالی تلفات که امریکې؟ او بل خپل نظر هم داسې درکوم چې خوري هغه وخت زه فکر کوم تازه به دنیا ته راغلی ډیر ولکه ماشوم ومه، نو کله سې څو کال وروسته به بیا به مو دا بحث اوریدی د دې ورځې هغه تاریخي نه فکر څه وایم، ترخی وایم، خوږې وایم، څنګه خاطرې وایم، هغه ورځې بحث به مو اوریدی، نو په ټوله کې به د سپین ږیرو د مشرانو داسې تعریف کول چې هغه ورځ بې حد زیات تلفات امریکای ولیدو، خو تر څنګ افغان ولس هم زیات شمیر، یعنی کومې ویني چې تقریبا 40 کاله تقریبا سندونه د وینو وبهیدو په افغانستان کې، د همهغې ورځې نه راپدې خو هغه ورځې یو وجه وګرځېده چې دومره زیاتې وینې توسوي او دومره زیات افغانان په لوړ شمېره ځوانان هم له لاسه ورکړو. زه فکر کوم د هغې ورځې هغه څو چې موږ ورسره مخامخ شو لکه سلامت سره.
ډیره مننه زابلای صاحب، زمونږ ګران میرما ګران صاحب اتمن ستاسو پوښتنې ته ځواب درکړي. خو دغې نه مخکې د مونږ اوریدونکو مونږ ته پیغامونه راستولې دي، دغوی پیغامونه به واورو بیا به ګران صاحب ته ورشو. زمونږ یو اوریدونکی د پاکستان له بلوچستان نه مونږ ته پیغام راوستولی دی.
السلام علیکم، مې بلا خبر کوم د بلوچستان څخه. کله په 2001 کې امریکا کې د 11 ستمبر واقع پیښه شوه، دې د امریکې دپاره په خپله ډېر بد عوامل پیدا کړ. تقریبا 40 کاله قدر امریکې د 11 ستمبر تاوانونه چې دغه ورکړل او د خپل بې عقلۍ په نتیجه کې ځان تر دا ځایه راورسوي چې نن یې په افغانستان کې شکست وخوړی، هغه د خپل شکست پړه چې ده هغه پر خپل چا باندې اچي. والسلام په احترام.
یو دوه نور پیغامونه به هم واورو بیا به بیرته پاستره وګرځو.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو کارکونکو ته، اوریدونکو ته، او ډیر خوښي چې داسې د ازادي رادیو ک تلویزیون د آشنا تلویزیون د ازادي رادیو د ډیر وخت نخبرونه کوي د افغانانو په غم باندې دردمن دي. د دسمبر پیخه خو به داسې یاد کو چې دا یو لویه ناخوالم وه، خو افغانستان دپاره ډېر غټه لاسته راوړنه پکې دا وه چې امریکا راله، دلته ناټو راله، او د افغانستان د ډېرو هیوادونو سره متحد شو، ډېر چټک پرمختګ رامنځته شو، تعلیمي نصاب کې که نظامي نصاب اړخ یې را وسنجو او که نور اړخونه را وسنجو، افغانستان ډېر چټک پرمختګ وکړو په دې شل کاله کې. بېلګې دا دي چې افغانستان کې نه داسې کوم وزارتونه نوي رامنځته شو، معرف بخش رامنځته شو، سړکونه واسازۍ کارونه پکې ښه پریمانه وشول، دا مانو چې فساد هم وشو، خو بیا هم افغانستان ته یو څه خدمت او لاسته راوړنې وي. فساد دونه لامل نه و، دا لامل نه و، دا ختمېدای شو، دا موږ پسې اړه درلوده. خو د شل کاله بعد د لاسته راوړنو نه بعد افغانستان داسې یو سقوط سره مخامخ شو چې هغه شل کاله لاسته راوړنې پکې د ماوینه لاړې، افغانستان بیرته ډېر شاته لاړه. نو دا د امریکا داسې به وي چې یا ناکامه پالیسي او یا یې په هر حال باندې کنه د هغوی پالیسي شاید ناکامه وه، یا د دې شاته هغې نورې ګټې لټوي. دلته خلکو ډېره قرباني ورکړه، یوازې دا نه چې نظامیانو ورکړه، یوازې دا نه چې امریکایانو ورکړه، بلکې دلته ملکي خلکو هم د دغه نظام د جمهوریت نه د دفاع په خاطر ډېره قرباني ورکړله. د خیزشیانو په نامه راپاڅېدل، د پاڅونیانو په نامه راپاڅېدل، د دې وطن د دفاع نه خو هغو نه هغه لازمه ساتنه ونه شوله، هغوی خرچ شول، او هغه وینې چې شل کاله دلته وبېدلې، دلته خلکو قرباني ورتلل دغه نظام د بقا دپاره، هغه هر څه چټکۍ سره په یو ورځ باندې ختم شول.
السلام علیکم ورحمت الله. زما نوم مرتضی د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی. په دې ورځې باندې خو زه خپله د پاکستان د لاهور ښار نه د بلوچستان کوټې ته مو په ټرک ګاډي کې، چې بیډفورډ کمپنی د لندن پورې تړلې کمپنی ده، په ټرک ګاډي کې څوک ورته راکټ هم وي، دې کې مو لوډ یا بار اچولی وو، او د شپې 12 بجې وې. د ورځې خو مونږ خبر نه وو، مونږ د لاهور په ښار کې په لوډینګ کې مصروف وو. د شپې 12 بجې وې چې د اوکاړي په نامه یو منطقه ده، د پاکستان د لاهور او د ملتان په منځ کې زمونږ لاره چې هغه ملتان او بیا مظفرګړ په ډیری غازی خان باندې به مونږ دغه لتلو کویټې ته، نو ودرېدو. اول ته مونږ ډرایور بدلو، نو زما ډیوټي پوره شوې وه، بل ډرایور مې ډیوټۍ ته راجېږو چې هغه هوټل کې چې ودرېدم پکې چای څښلی تر څو به زه ډیوټۍ خپله ختمه کړم او بل ډرایور په ډیوټۍ ولګېږي. نو خلک سکرین تلویزیون ته ولاړو، نو زه ورغلم مال څه مسله ده، څه خبره ده. دا زما هم دغه پیدا شو، هلته اکثره پنجابیانو خو هوټل ده پښتنو، او ویاله په امریکا کې یو برید شوی دی د نیویارک په تجارتي مرکز باندې، او دغه شان دی. دا ټي وي باندې هم دا حالات لیدل. نو بس یو 10-12 منټه کېناستو، بعد دغه نه بیا مونږ خپل سفر ته دوام ورکړه. سبا ماښام چې بیا کوټې ته نه رسیده، یو 150 کیلومتره لار پاتې وه چې بیا په ټي وي باندې دغه شو. نو بس بیا خلکو ویل چې دا د امریکا په تجارتي مرکز برید شوی و، ممکن دا برید القاعدې کړی و، ممکن امریکا په افغانستان حمله وکړي. نو دغه یوه تړلې خاطره وه زمونږ چې اوس هم کله 12 سپتمبر راشي، نو مونږ ته هغه اوکاړه سایوال ملتان روډ دا رایاد شي.
زمونږ اوریدونکي ول چې خپلې خاطرې د سپتمبر د 12 په تړاو را سره شریکې کړې وې. اوس هم بیرته ورزو ګران صاحب ته. ګران صاحب، تاسو زمونږ د اوریدونکي زابلي صاحب په پوښتنه واورېده، ګر چې تاسو مخکې هم د دې پوښتنې ځواب خپل په معلوماتو کې دوی ته ورکړی، خو بیا هم کپلان ډوټو کې ورته څه ویل لرئ تاسو مهرباني وکړئ.
زما په نظر باندې چې زابلی صاحب چې دغه ته اشاره وکوله چې ګویا افغانانو ډېر تلفات ورکړل، دا واقعنم دی ډېرې اندېښنې وړ دي. او موږ په دغه باندې په هغه وخت کې د رسنیو له لارې د مقالو له لارې خپل غبرګون ښودلی دی. دا هم منو چې مثلا په نیویارک کې چې کومه حادثه رامنځته شوې ده، یا د 9/11 حادثه، هغه کوم هغه بې ګناه خلک چې وژل شوي، په هغو باندې هم خفګان ښکاره کوي. ولې هغه څه چې په افغانستان کې نه تنها په همدغه دوو لسیزو کې، بلکې په همدغه 15-40 کالو کې، یا نیمه پیړۍ یې راونیسه چې په افغانستان کې داسې جګړې روانې دي چې دغو جګړو ته نیابتي جګړې یا د پراکسي وارس په نامه باندې جګړې یادېږي. په دغو جګړو کې افغانان تلف کېږي، او افغانان متاسفانه هغسې ابزار دي چې همدغه د سیمې هېوادونه، د سیمې استخباراتي شبکې یا نظامي پوځي قدرتونه، او همدارنګه لوی نړیوال قدرتونه دغه اخلي. همدا اوس هم دغه لوبه روانه ده په بېرحمۍ سره. اول په دې تراسو چې دغه طالبان رامنځته شوي دي، دغه هم د هغه پروژه والله چې د اونوکال د پروژې لپاره، یا د اونوکال هغه د لیکه یا نلیکه چې هغه به له ترکمنستان څخه دغسې د افغانستان په د قندار خواته، د کوټې خواته، بیا ملتان ته، بیا ډیلي ته به رسېدله، او دا نلیکه د ګاز د انتقاله و یا پټرولي مصنوعات، دا دې لپاره ولا چې بیا له ناکامۍ سره مخامخ شو. طالب په پروژه هم دې لپاره رامنځته و. بیا په دغه دوه لسیزه کې هم تاسو ته معلومه ده چې د همدغو طالبانو چې وس واکمن دي، دوی ولې په دغه افغانستان کې صحیح ده یو خو هغه د بېګنا خلکو تلفات یا شهادت ته چې خدای دې هغه شهادت قبول کړي، چې هغه کپو جرګو کې را غونډ ول، یا په ودونو کې، یا په نورو ځایو کې، په بازارونو کې، خو دغسې تلفات خو همدغه اوسني حاکمان چې په افغانستان باندې حاکمیت لري دغو هم رسولي دي. مثلا همدغه انتحاري حملې، اول خو دغه د سراج الدین حقاني خبرې ما خپل اورېدلې دي. هغه وویلې چې وایي ما 1500 همدغه ماشومان دغه میوای ته لاس تیر کړی دی، او دغه استشهادت تک د انتحاري حملو لپاره می وای تربیه کړی و. یعنی دغه ته دوی اغور کول، دوی په جماعتونو کې، په بازارونو کې، په بغیر دی چې مثلا نظامی مرکزونه یا نظامی پرسونل یا نورو ته تاوان ورسوي، دغه خو ډېر تلفات خلکو ته، یا بیگنا خلکو ته، شجینه و ته، ماشومانو ته، سپینجیرو ته، دوگو ته اوشتل.
گران صاحب پا امده تراوی او پختن هم دلتا تاسو نا پختن کوم پا دیر بخانی سره ده کلا چه ده امریکایی زواکونو او نریوالو قدرتونو پا افغانستان بانده ده القایده و ترهگری زردلو پنوم دوی حمله کولا، پا دی وقت که ده القایده شبکه پر اختیه هم ده افغانستان ده خاوره نا گته واخیستل، و که گته یخیستی ده طالبانو واکمنانو، دوی ولی زانون غلی نیولی و او تروسه پوری دوی دغه پړه نه منی په ځان باندې؟
بالکل ګوریا، دغه اسامه بن لادن چې ولو داخله سودان څخه برهان الدین ربانی ولو هغه وایرا و جلال آباد، دغه خود میډیا لاري دا ویډیو کلیپونه موجود دي، نشل شوی دي. بیا خو په کار دا ولا چې په هغه وخت کې وسیه و عرب دی، خو د القادر مشهور ده امریکای غواړي، او هغه ملوث شو د نیویارک په پیښه کې، یا په همدغه 9/11 په حادثه کې، دغه به که وسپارلی وای خو دا به افغانستان له دغسې ناورین څخه یا له داسې حادثې څخه بچ وایه. او بل دغه داسې دوی خو له دغه القاعدې سره ارتباطات درلودل. زه په خپله په پاکستان کې ډیپلومات وم په 1989 لسیزه کې، دا مکمل جریانات ما خپل تعقیب کړی دي، لیکلي مې دي. دا اسامه بن لادن ولو عبدالله اوزام په نامه باندې یو فلسطینی ولو چې هغه بیا پېښور کې په قتل باندې ورساولو، همدغه د القاعده سازمان ولو له حزب اسلامی د ګلبدین سره له برهان الدین ربانی په مشرۍ باندې د جماعت اسلامی حزب سره ارتباطات درلودل، ټینګې اړیکې درلودلې، د پاکستان له ایجنسیو سره له پوځ سره ارتباطات درلودل. هماغه اوس یې همدغه اسامه بن لادن تاسو ته معلومه ده چې په توره بوره کې و، لیغه جنه راوتښتېدو، بیا په ایبټ آباد کې د کاکول نظامی اکاډمۍ ده چې دا ما خپل لیدلی دی، په دغه کې په محوطه کې ورته کور جوړ کړی و د وزیرستان هاوس په نامه باندې. او هغلته په 2011 کال کې په 2 مای باندې د امریکا د وسلوالو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې له منځه ولاړ او ووژل شو. یعنی دغه هغه څوک دی چې مثلا په دغه سیمه کې امنیت ته خطر پېښوي، افغانانو ته خطر پېښوي. دغه افغانان خو د دوی لخوا د ابزارو په حیث باندې متاسفانه استعمال شوي دي، او دغه تلفات چې موږ ورکړي دي دغه دوی هم پکې ملوث دي. نو زما او بل دا دی چې دغه سیمه ما عرض وکړو چې د جیوپولیټیک او د جیوستراتیژیک او همداسې د اقتصادي اهدافو له نظره ډېره د اهمیت وړ دی. اوس همدغه چین په منځنۍ اسیا کې په میلیاردو ډالر سرمایه ګذاري کړې ده. همدا اوس د واخان په کوریډور باندې دلته جګړه روانه ده. دا مهم یو ستراتیژیک کوریډور دی، یو کنډو ده. دغه اوس پاکستان کې ما هغه ورځ د خیبر پښتونخوا د گورنر فیصل کندی بولی، دغه انټرویو واورېده. هغه هم دغسې د فیض حمید په څیر باندې چې د کابل په سرینا هوټل کې هغه طالبان چې سره اختلاف یې درلود بیا یې سره جوړ کړله او کابینه یې ورته جوړه کړه، او بیا یې د چایو پیاله جګه کړله چې دا کی از فانتاستیک. دغه فیصل کندی هم داسې د چایو پیاله جګه کړه، وایي موږ له طالبانو سره اړیکې لرو، او بیا یې وویلې چې موږ دغسې کوشش کوو چې د واخان له لارې د چترال له لارې داسې تاجکستان ته لاره وغځوو. دا مهم اهداف دي.
ګران صاحب مننه، بیرته هم تاسو ته راګرځو. دغه د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په اړه به دا چې د افغانستان لپاره په کوم قیمت تمام شو، په دې اکله به هم بحث وکړو. خو اوس یو اورېدونکی راته په لیکه کې انتظار باسي، هغه به راواخلو او د هغې پوښتنه او نظر به راواخلو. سلامونه، خپل ځان راته معرفي کوي، د کوم ځینه مو اړیکه نیولې ده؟
کندهار ولایت سمي ولده د اړیکه. السلام علیکم ورحمت الله پرستجان، تاسو سلامونه وایم. ګران صاحب ته وایم
ما
سلامونه، زما ځاګه رسول ته سلامونه وایم.
علیکم سلام، مهرباني وکړئ که کوم پوښتنه لري او یا هم نظر لري، د مایکروفون ستاسو خبرونه ده او مایکروفون ستاسو په خدمت کې دی.
مننه یو جان، مننه یو پوښتنه د نرم صداقه کوم ګران صاحب سره چې دا افغانستان چې لري اعلی داده د څلور تیارو سره د پینټاګان سره دی بالا جلا وکړه، او کداغه زه مجاهدینو په شوه کې امریکایانو سلای ورکوله، مجاهدینو ته شتنګر ورکوله، بیا چې شورګان نجيب سکوت وکړي، بیا د خلک درلودله، بیا د شتنګر امریکایانو رانیول په ویني مینه ملک ډالر زما په یاد په کندهار کې خلک درلود، په ولایت کې خلک د شتنګر ټولول امریکایانو د شپې درمندان ټولول وړله، او دغه خلک ګوره درې دېرش کال د مخه په پېښور کې اوس څوک مړه دي، څوک ژوند دي، څوک په افغانستان کې څوک وتل دي نوماند نه اخم. دغه امریکایان باغه شو کې ډېر په کروڑو ډالر کول دي راوړل د خپل قومو پر دغه کومندانانو پر اکثر ویشل چې دغه عمله وځل څلور تیارو سره د پلان کړل، او کې وخت نظر درلودي. یو خدغه هم ستنه د ګران صاحب څخه کوم، او بل دغه پښتنه کومه چې د یو امریکایي په پنځوایي کې په کندهار کې یو کور ننو ته اتل سړي ماشومان کښنانه شیدان کړي، خو یو قانون لري د خپل دی، خو یو قانون درلود دي ګوره وس عربو کدا کار وکشته ولا کار وکي عربو کدا کار وکي ولس او عوام ممرن امریکا دی، خو یو قانون درلود دي ګوره څه نه ټو ولې د نړیوال مړي اشار بول پر افغانستان باندې د کفار اشار وس په کورو وتل نه وتل د ملک خلک ملګری سول خلک در به در کړ ټوک ټوک کړل کونډیانې چې مان مایبینه په افغانستان کې ګرځي دی، خو به قانون درلود دی ولدا چې مونږ کول عرب کوو کړ دی ولزم سره دا چې مونږ وکړه، او چې دا عمله دی په وخت کې پلان درلود دی ملما توا مکه دا څلور تیرو سره دا پلان بساکي ملما سم دا پښتنه د خورجان
ډیره مننه ګران صاحب. مخکې هم دې پوښتنې ته یو څه ځواب ورکړی و، دا چې په افغانستان باندې هدف د حملې څه او د پردې تر شا څه خبرې، دا پوښتنې مخکې هم ګران صاحب ځواب ورکړی خو بیا هم هغه ته باور شو. اوس هم یو څو پیغامونه دي د اوریدونکو، هغه به راواخلو بیا هم بستره ګرځو.
السلام علیکم، مې بلا خبر کوم د بلوچستان څخه. کله په 2001 کې امریکا کې د 11 ستمبر واقع پیښ شو، د دې امریکې د پاره په خپل ډیر بد عوامل پیدا کړ. تقریبا 6 کال قدر امریکې د 11 ستمبر توانونه چې دغه ورکړ او د خپل بیا کلی په نتیجه کې ځان تر دا ځای راورساوي چې نن په افغانستان کې شکست وخوړی، هغه د خپل شکست پړچې ده هغه پر خپل چا باندې اچي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام سازادی خزر په خیر دی مت شریف فلوس سکسی دی جوړ خو بس خاطر نو دا دی چې د اسلام ننګ مو ټول کو په نړۍ تر شوې خاطر خو نو دا دی ډیر دې په ژوند کې به خېډې ډیر مردار کړه ډیر مو تاسو وصل چې مو مرسته وکړه شروع کفاره سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه مخلص د کابل ولایت نه د امریکا کې د ستمبر پیښه کې مونږ افغانستان خصوصا زموږ ملت دونه ودرېده چې امریکایان افغانستان ته راغلل په اسامه په نامه یا نور په نامه، هغه دلته نه و، هغه ثابته نه کړله، هغه دلته پیدا یې نه کړ، هغه په پاکستان کې پیدا کړ. افغانستان یو جنگ صحنه وګرځېدله، افغانستان خلک در په در خاک بسر کړل د خارجیانو لخوا، د افغانستان شتمني کنګاله کړله. افغانستان چې څه قانون نور هر څه درلیدو هغه امریکا ځان سره ویوړ. خو د دې سره سره د هر کورنۍ ته ډیر ضرور و چې چا ورور شي سو، چا پلار شي سو دی جنگ کې، او چا ماما شي سو، هر یو کور په کور درانه درانه غمونه ورته پاتې سو. بالاخره چې آخر دوها تړون ورته لاسلیک. مننه، السلام علیکم.
دا اوریدونکو پیغامونه مو واوریده و سم ورګرزو ګران صاحب ته. ګران صاحب تاسو به زموږ غږ اوري، اوریدونکو هم تاسو نه پوښتنه درلودله، تاسو مخکې هم ځواب ورکړی خو زه به یو بل پوښتنه کې دغه پوښتنه هم راوخلم، دا چې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزه په افغانستان کې د تیرو دوو لسیزو رئیس روانه ول، په دې کې افغانانو څومره تاوان وکړ، په افغانانو یې اغیز سوالي او افغانانو په کم قیمت دغه دوه لسیزې تیر کړې.
مننه لږه ځوانانو څخه چې پوښتنې مطرح کړې دي، د دوی د جواب به عرض کړم چې اول خو دا دی چې دا تروریزم یا ترهګري دغه د هر هیواد لپاره ځانته یا ځانګړی تعریف لري، او دغه سی په نړیواله کچه باندې یو منل شوی تعریف دی تروریزم یا د ترهګریزو فعالیتونو لپاره موجود نه دی. بل دا دی چې تروریزم هم دولتي تروریزم کیدای شي یا ترهګری کیدای شي، او هم ترانس نیشنل گروپونه دي چې هغوی دغه ترهګری په مخ بیایي، لکه القاعده ده یا همدا اوس داعش دی یا په پاکستان کې داعش محمد دی، سپاهي صحابه دی او ځینې نورې ډلې دي، لشکري جنگوي دی او داسې په سلګونو نورې ډلې دي خواږېخوا موجودې دي په دغه سیمه کې چې دوی دغه ترهګریز فعالیتونه په مخ باندې بیایي. رابسو دې ته چې هغه ورور چې له قندار څخه یې زنګ والی و، هغه وویل چې مثلا د افغانستان تلپات په غول باندې موږ سخت خوشحالي یو، او بل دا دی چې هغه چا سي یا استرالیایانو یا مثلا انګریزانو امریکایانو او جنو نورو سي په کورونو ورننوتی دي، یا دغه سي زموږ او تاسو خوندو ته یې بي عزتي اړولې ده. هغوی شهیدانې کړي دي یا داسې سپین دي او ماشومان یا په بازارونو کې دغسې په جنګ جګړو کې تلف شوي دي. په هغوی سخت خواشینی یو او دا واقعا هم د جګړې له اصولو څخه یو مخالف کار دی. دا جګړې غیر عادلانه جګړې دي او دغه په نړۍ کې هیڅوک هم نه تاییدوي. بل دا ده چې د سټینګر خبره تاسو وکوله. زه په هغه وخت کې وم دا سټینګر میزایل امریکایانو همدغه اولی پاکستان ته ورکړل. پاکستان بیا دغه جهادي ډلو ته ورکړل. په هغه کې ډېر هغو ته ورکړل دی ګلبدین ډلې ته بیا یې د جلال الدین حقانی همدا د سراج الدین حقانی پلار وایي هغوی ته یې ورکړل او یو تیاره دوه تیارې په هغوی باندې هغو کړلې سکوت یې ورکړ. او بیا همدغه سټینګر میزایل چې دا ډېره معاصره وسله وه په هغه وخت کې دغه بیا په خپله په ایران باندې همدغه جهادي ډلو خرڅ کړل. او دغه د جهاد په هکله باندې ګوري د پاکستان د دفاع اوسنی وزیر په نوم د خواجه آصف هغه وایي چې مثلا د افغانستان جهاد د نبراسکا جوړه شوې پروژه ولا او بل دا وایي چې د افغانستان جهاد یو جعلي جهاد ولو او همدارنګه دا عفو غوښته د افغانستان له خلکو څخه او د افغانستان د هغه وخت له دولت او حکومت څخه. دا خو اوس پاکستانیان هم دغسې په رسنیو کې وایي. له هغې جملې څخه همدغه د خواجه آصف چې پخوا یې هم دا خبره کړې وه په هغه وخت کې د خارجه چارو وزیر و د نواز شریف په وخت کې او اوس چې د شاباز شریف په کابینه کې د دفاع وزیر ده اوس هم دغه خبره ما د پاکستاني رسنیو څخه له ځان سره یاداشت کړې او دا خبره یې په همدغه الفاظو کړې ده چې دا ما مخکې درته تکرار کړه. نو دا پروژې دي دا پروژې لوی قدرتونه چې هغه په نړیواله کچه له پیړیو پیړیو رادیخوا په دغه سیمه کې یو له بل سره سیالۍ کوي رقابتونه کوي. د دغې سیمې د طبیعي زیرمو دغسې د اقتصادي کوریدورونو او دغسې د نورو تجارتي موخو لپاره همدغه سیمه باندې د خپل کنټرول لپاره غواړي چې خپل اغېز وساتي. فکر کوم دغه پروژې ولې دغه
مننه ګران صاحب مننه تاسو د دې مبارزې یا دغه دوه لسیزې چې په افغانستان کې دا جګړه تیره شوه افغانانو ته هم د افغانستان هغه منفي اړخونه یا دغه جګړې منفي اړخونه تاسو ډیر ښه ویلې. اوس که په آخر کې دا خبرونه راټول کړو او په آخر کې دا راته وایي چې دغه د ناټو او امریکایي ځواکونو د 11 سپتمبر نو وروسته کله چې د ترهګری په ضد مبارزه شروع کړه او پر افغانستان حمله وکړه او راغله افغانستان ته دوه لسیزې هلته تیرې کړې د دې مثبت اړخونه افغانستان او د افغانستان عام وګړو ته هم ول کتاسو دا یاد کوي چې په دې کې مثبت څه و افغانستان په دې شلو کلونو کې څومره مخته لاړل او په دې کې افغانانو څومره ګټه وکړه او بیرته دا کله چې امریکایان ووتل میدان دوی خالی ک بیرته افغانان کوم حالت ته رسیدل که دغه ټول راته په لنډو ټکو کې اوریدونکو ته په داخره کې وایي مهرباني وکړئ.
زما په نظر باندې فرشته جانې چې دلته ګوري اول خو دغه امریکا یا د نړیوال ائتلاف چې په 1 اکتوبر 2001 په افغانستان حمله وکړه دغه هم غیر عادلانه ولا او دا د نړیوالو اصولو یا د ملګرو ملتو د منشور څخه په مخالفت کې ولا ځکه هغه څوک چې دوی متهم کړی و دی 9/11 په حادثه کې هغه القاعده و اسامه بن لادن و باید هغه له عربو څخه غوښتي وای او په افغانستان باندې چې حمله وکړه وګوري دا هغه دلی را وستلی چې هغه سخت په فساد کې شکیلې ولی او هلته هم هغه مهم اهداف چې هغه ملت جوړونه و یا نیشن بیلډینګ و یا سټیټ بیلډینګ و یعنی دولت جوړونه او ملت جوړونه دغه سرته ونه رسیده. او بیا مثلا چې په دې باندې وپېدل شي ګویا دلته دا جګړه د ګټلو نه دی زما په او چین په مخ کې ولاړ دغه روس خپل نظام قوت جوړ کړ. نو بیا امریکایانو په 2010 کې همدغه خلیلزاد دغه ته اشاره کړې دي مایک مکال دغه ته اشاره کړې دي او بیا دوی ویلی په 2014 کې همدغه طالب چې دوی تر هغه اعلان کړی ول هغه راوستل په دوحه کې قطر او په قطر دوحه کې ورته دفتر جوړ کړ او په رسمیت یې وپیژندل. یعنی دا امریکایان خپل وایي ما د دوی مقالې لوستې دي په نیویارک ټایمز کې داسې په نورو رسنیو کې دوی وایي چې دغه ګویا د لومړي ځل لپاره یو دولت یو مقتدره دولت یو ترهګره ډله په رسمیت باندې وپیژندله. او بیا یې په دغه نیویس فبروري 2020 کال چې د دوحې توافقه ورسره لاسلیک کړه همدغه یې بیا راوستل په قدرت کې کینول. بل دغه ځوان چې دې ته اشاره وکړه چې ګویا موږ امریکا شکست خور دغه هم عزت کې کومه صحیح نه دی. دا ځکه صحیح نه ده چې امریکا کولای شوای چې دلته په نظامي چوکاټ کې ډیره پاتې شي. ولې هغه چې ولیدل چې دلته اقتصادي تاوان کوي د دوی ځوانان او دغه یې په تلف کیږي او لمنځه ځي او همدغه چې د دوی رقیبان په سیمه کې چې هغه چین ده روسیه او ځینې نور هیوادونه دي هغه په مخ باندې ځي او دغه نړیوال نظم یا بیلنس آف پاور دغه
مسله. ډیر زیاته مننه ګران صاحب زمونږ د خبرونې وخت نور یاري نه کوي چې بس ته ادامه ورکړو. ډیر زیاته مننه چې په خبرونې کې مونږ سره ګډون وکړو او ریډونکو تم دا معلومات وړاندې کړل. د مایکروفون ستاسو خبرونه ولا چې مونږ نن د سپټمبر پر 11 بحث درلو د ګران میرما په خوانی ډیپلوماټ او سیاسي کارپو ګران امیر ګران را سره په خبرونې کې میلمه وو. د خبرونې اخري شی به دی په دې اخري شی بو کې بس مونږ د ریډونکو پیغامونه تاسو ته نشر کو. خدای
مالشا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ دی وکړي چې روغ جوړ به است صحت جامع به پرتان وي. دا ورځ هغه ورځ ده چې اسامه بن لادن په دا ورځ باندې د امریکا په تجارتی مرکزونو باندې تیری بمبارونه یا عملیات وکړه. نو دا د افغانستان په تاریخ کې او د نړۍ په تاریخ کې یو تورې کرښې ورځ ده او بل اخر چې د دې لامل چې افغانستان ته هم د دې ورځې وروسته په افغانستان کې د شلکنن امریکایي اشغال خاتمه هم وده. نو دا یو تورې کرښې ورځ ورته ویل کیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نو په هغه وخت کې خو مور چې و زغپل چومه کشرومه نو بعد هغه چې به د لس کال 2000 لسم کال 2001 لسم کال کې د لس کال د یولس کال یا تر دولس کال پرې داسې به عمر می درلودي. موږ به د لې سبقان وایي درس به مو ویل چې کله به امریکایان راغلله نو بره به یې موږ ته یا بسکوټ یا به چاکلیټ دا شیان به راکوله. نو موږ به په دغه کشروالي کې د دوی په مقابله کې هغه واخله بره به مو ور واچوي چې یا به دوی پیاده راله یا به په ټانګانو کې وه مړ په ډبرو ویشله دغه زموږ کلی وو د خپل کلي ته مو نه پرېښول. نو دغه خاطره ده چې دوی بم باره ټانګانو ته ډبرې پورته کړې وې چې راله ټانګه مې راته ودرو دوی بم په ډبرو ویشلو موږ بم په ډبرو ویشلو. نو لله الحمد امریکا او متحده ایالات ته موږ داسې کش ورکوي چې په 2000 کال کې مو د افغانستان سره دوی پښې سپکې کړې او ووتل.
السلام علیکم. زروج محمد یم د کراچی څخه. د سپتمبر 12 د افغانستان د خلکو دپاره یوه توره ورځ وه. زما په فکر او ذهن سره موږ پرته له کنډوالۍ او له هجرتو او د افغانستان د خلکو له شهیدانو پرته بله کومه خاطره خو موږ نه لرو. بس دا ځوان وو چې د شهیدانو هر ورځ شهیدان کېدل او جنگونه روان او کوم پرمختګ یا مثبت اړخ مو نظر دلی پرته له منتی اړخه ډیره مننه
د ازادي رادیو کارکونکو ته او خاص کر د ازادي رادیو ادارې ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ و بعد لکه سرنګ چې تاسو په خپلو خبرونو کې دا یاد کړی چې د سپتمبر 11 ته د دې پاړه په عامو افغانانو کې بدلون راغله څه اندازه خصوصا